سلور بجیشوی احمد شیبریم دا سجی رڈو دری سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شفیق یار مختوری. السلام علیکم. پا دیخ پراوانه که باوران دی واوری چه روسی لطالبانو سر پا پتم رستی کردی دا نور مطالب و تر معرفی مخ که خبرون لعصدولا لودین سخور.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي طالبان باید د سولې لپاره تاوتریخوالی کم کړي. په کابل کې د بشري حقونو کمیسیون پر کارکونکو برید په پراخه کچه غندل شوی او پاکستان کې د تیلو بایا په بیساري ډول لوړه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هوډ نه لیدل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي دوی د تاوتریخوالي د کمښت او سولې ته د رسیدو لپاره نږدې 4000 طالب زندانیان آزاد کړي، خو وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه نه ده ساتلې. ښاغلي صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان له خپله اړخه د تاوتریخوالي د کمښت او ښه نیت یو ګام پورته کړي.
و با من ما این طرف قضیه هیچ گونه ممانعت برای آغاز گفتگوهایشان
زموش په باور د قضیه دی اړخته د سولې د خبرو هیڅ خند نشته، خو په خوشنۍ سره کله چې تاسو طالبان او د هغوی ژمنې ګورئ د سولې روحیه یو څه کمزوري کوي. موږ د طالبانو داسې ژمنه نه ګورو چې هغې کې د پرمختګ څرک ولګېږي. زموږ هیله دا ده چې طالبان د سولې په اړه افغان ولس ناهیلی نه کړي.
طالبانو په ګڼ شمېر ولایتونو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی، خو ویلي دي چې د ښارونو په مرکزونو کې بریدونه درولې دي. دغه ډلې تر اوسه شاوخوا 600 دولتي زندانیان پریښي او ویلي دي کله چې 5000 زندانیان آزاد شي یوه اونۍ کې به خبرو ته ځان چمتو کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د نن سهار 14 قربانیان د دوی کارکونکي وو. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ وایي دا یو ترهګریز برید وو او دولت یې باید عاملین ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
کمیسیون په دلیل از دست دادن دو همکار سوګوار است.
دای وای کمیسیون د خپل دوه همکارانو په وجلو غمجن دی. هله موداده چې دولت د دغه وحشیانه برید د عاملینو د پیژنګلوي او نیولو لپاره بیړنی اساسي او نتیجه ورکون کې ګامونه اوچت کړي،
نتیجه بخش بردارد.
د کمیسیون دغه دوه کارکونکي چې یوای خزه او بل نرینه وو نن سهار د احمد شاه بابا مین په بوتخاک سرور لار کې هغه مهالو وجل شول چې پر موټر یې سریخ شوی ماین و چاودید. ارګوای چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته دغه پیښې د هر اړخیزې پلټنې امر کړی. یوناما او په افغانستان کې د امریکا سفارت شارج دافیر دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او د بشري حقونو د ملاتړو پر ضد دا برید د نه منلو وړ او نه توجیه کېدونکی عمل بللی. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دغه حمله وحشیانه او بې مفهومه بللې ده. د امریکا استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ایتلافي سرتیرو د وژلو په سر د انعامونو وړاندیز کړی و. راپور وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوی و او امریکا د روسیې لخوا د دې ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونو هم غور کړی. په واشنګټن کې د روسیې سفیر دغه راپور بې بنسټه بللی او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم له ازادي رادیو سره خبرو کې دغه راپور رد کړی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د پکتیا ځایي چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د میرزکي ولسوالۍ پر پوستو ډلهییز برید وکړ. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو مطبوعاتي مسؤول ایمل محمد رسنوي ته ویلي دغه برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی، خو زیاتوي چې ځوابي ډزو کې له لاسو ډېر طالبان وژل شوي.
تیره شپه د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اړوند پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړو چې د لومړنیو راپورونو پر بنسټ په دغه نښته کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نورې ټپیان شوي. په دغه برید کې د ملي امنیتي ځواکونو یو منصوب په شهادت رسېدلی او 2 تنه نورې ټپیان شوي.
ښاغلی محمد وایي له طالبانو د جګړې په ډګر کې دوه جسدونه او یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان کې د تیلو بیا په بیسار ډول لوړه شوې ده. د یو راپور پر بنسټ چې نن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بیو کې لوو وشتو نه تر 20% پورې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې پاکستان ویل 2019 کال کې د ناخالصه تولیداتو عواید 0.4% کسر درلود. له دې وړاندې تمه کېده چې دغه عواید به په 2.4% وده ولري. په 2013 کال کې د عمران خان د واکمنۍ له پایله د پاکستان اقتصاد مخ په زوړه روان دی. تیره مارچ میاشت کې کله چې حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه ولګول، د پاکستان اقتصاد بله ضربه وخوړه. او روسي خبر هم دا چې امریکا پرون جمعه په یو ورځ د کورونا ویروس باندې 40,000 پیښې ثبت کړې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر ښیي. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې وروستیو درې ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوي. د تگزاس ایالت والي دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې د بارونو د نن د شراب څخل منه شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د خبرونې په دوام به د دې خبر تفصیل درکړو چې روسیې له طالبانو سره مرسته کړې. د افغانستان ولسمشر د خپل لومړي مرستیال څخه غوښتي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هڅې پراخې کړي. د لومړي معاون د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
څنګه په لوی خارونو کې د افغانستان په ولسوالیو کې په مهمو ولایتونو کې امنیتي پلانونه لسره په غوړو شي.
د سولې دالي شورا د اجرایه بورډ مشر عبدالحکیم مجاهد
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافات مسله رامنځته شوې ده.
په لغمان کې مله کورونا سره د مبارزې په برخه کې د ډاکټر یوسف منګل نظر اخیسته.
هغه ستراتیژي چې د کورونا په تدابیر کې موجوده ده چې کوم مریض چې څو ورځې وروسته په کوم څه وخت ورته استراحت وخت ورته هغه په پام کې نیولو سره ډېر ښه نتیجه اخیسته ده.
څټل نتیجه یې اخیسته ده. کومې دوا د خبرونه کې واوري او د زابل کاروانګر شاکيري
نن عبدالکریم مستګر سره نه تو خمره کړ ورلو نمانه ویل کړ به تر سره لمه ته ورته ویل دا خو مستین خبر کې تر کړی مخکیم د لیکري د ستاینو مان نه ستو درې څنګه نو سوال دی ویل کول دی رمزاکو.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې وی څارګرې ډلې له طالبانو سره مربوطو وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشه د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د نامونو وړاندیز کړی و. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼه راپور خپور کړی او وایي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک شوي وو. تفصیل له اجمل ان پر راپور کې
د جمعې پورس د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوې د روسي یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی وو. راپورت وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک شوی وو او امریکا د روسي له خوا د دې پاموړ ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړي و چې پکې ډیپلوماټیکی هڅې او پر روسي نور بندیزونه شامل وو. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هڅې یو د کارولو اجازه ورنکړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوې نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوی کنه. واشنگتن پوسټ رسپانډ بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې د نه درو خانه چی روسي افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشهید نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت تر سره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینې ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یو غونډه کې خبرې کړې. خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریسته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه خبرګونو خودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړي چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هېواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی این این رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې لا 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوې. سی این این وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
په واشنگتن کې د روسي سفارت دا راپور رد کړی دی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ورته خبره کړې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د روسي مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لومړی مرستیال له فساد سره د مبارزې تګلاره برابر کړي. د ولسمشر د لومړی مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تعقیب شي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د دفتر د رسنیو او اماړیکو مشر رضوان مراد وایي ښاغلی صالح به د ولسمشر له لوري د ورکړل سوي صلاحیت په بنسټ د فساد په برخه کې جدي مبارزه وکړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل فساد چې هر ډول وي د منلو نه دی.
پارلی دی ترسو لامنیتی ادارو امنیتی اورګانونو او ټولو زیربتو ادارو وزارت سره یوځای په دې کارو کې چې سرنګ په لوی خارونو کې د افغانستان په ولسوالیو کې په مهمو ولایتونو کې امنیتی پلانونه لسره په غور شي، نوې امنیتی ستراتیژي ورته برابر شي او د غراس د فساد پر ضد مبارزه وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تازه لارښوونه کړې چې لومړی مرستیاله امر الله صالح په لوی خارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالی نظام کې په ځانګړي توګه په ګمرک کونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه او په کلیو ولسوالیو او ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتولۍ څارنه وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ولسمشر د مستقیم لارښوونې په بنسټ به د شنبې ورځې په دې برخه کې کار پیل کړي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره په ګډه به د دغې لارښوونې په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره یې خلک رواني خوندیتوب ته اړمن دي. نوموړی ټینګار کوي چې وسنۍ حالت باید بدل او په دې برخه کې باید پرمختګونو نه خلک خبر سي. خو له اداري فساد سره د مبارزې ادارې پخوانی مشر سید حسین فخری وسنۍ سیاسي حالات ته په اشاره وایي ممکن د ولسمشر دغه امر د شعار تر حده پاتې سي.
سکل چې سیاسي معاملې دي د کابینې موضوع او د نوي دولت کارونه او له طالبانو سره د مذاکراتو مسله ده. ستونزمنه ده چې دولت وکړای سي له فساد سره مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت کار وکړي.
د افغانستان په ښارونو په ځانګړې توګه په کابل کې جنایي فعالیتونه، په ولسوالیو او ولایتونو کې د ښې حکومتولۍ نشتون او په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت تل د دغه هیواد حکومت په ملي او نړیواله کچه له نیوکو سره مخ کړی دی. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د فساد او د کورنیو عوایدو د هیفمایل کولو په تور د مالی وزارت د 18 تنو لوړپوړو چارواکو د ممنوع الخروج اعلان حکم هم ورکړی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو.
ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په بهیر کې ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ د غړي عبدالحکیم مجاهد نظر می په دې اړه خسته
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي زما په عقیده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څه خوشحالي او هوساینه راځي دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دي نه په داسې توګه حل کړي تر څو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشحاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي او ازادي راډیو نن سهار د خبر درلود چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسی شي. لیکن تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې څه تغیر نه دی راغلی؟ فکر نه کوي چې په کار و چې طالبان سل کسه حکومتي سرتیری خوشي کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشي کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي؟ خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده؟
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای، د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای. که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
دا خبره خو په ځای ده چې هغوی طالبانو له امریکایانو سره دا نه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنې رسمانه دا نه دي لیکلي، لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکمي.
موږ په هغه پسې نه ګرځم، موږ د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان ملک ګم بی ګناه لکه ټول انسانیت چې وژلوي، او که چا یو انسان ته حیات ورک لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته ژوند ورکړی. موږ د دغې قرآني فلسفې په چوکاټ کې دیني نه باید دغس مخ باندې ولاړ سو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډېره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د زابل یو شمېر کروندګر شکایت لري او دوی وایي چې له دوی ته سره مرستې نه دي شوي او اسانتیاوې نه دي ورسره برابرې شوي. د زابل چارواکي څه وایي دا به په یو تفصیلي راپور کې له تاسو سره شریک کړو. خصوص یو نړیواله مسله راخلو، د امریکا متحده ایالاتونو د جون پر 25مه یعنی پرون د کرونا ویروس څخه باندې 40 سره مثبت پیښې ثبت کړې. دا په دې هیواد کې په یو ورځ د یاد ویروس تر ټولو لوړه شمېره ده. دا تازه شمېرې داسې مال ثبت شوي چې یو شمېر ایالاتونو د ویروس خپرېدو د ډیروالی په جواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړل. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
په یو ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس ته 40,000 مثبت پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ټیکساس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په ټیکساس ایالت کې په تیرو درې ورځو کې څه باندې 10,000 کسان نوي په کورونا وایروس اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې وایروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. دا دوړه د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کورونا وایروس تخوریدو له کبله د اقتصادي رامنځته شوي زیانونو د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی ګاوین نیوسوم د لاس انجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې شي. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو ډیر نفوس لري، په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس له کبله په روغتون کې د بستر شویو کسانو شمیر 2.5% لوړ شو. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کورونا اخته شول. نظام د محدودیتونو د کمولو چارې ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کورونا د مثبتو شمیر ډیروالی د ډیرو ازموینو ترسره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیښو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 40% اوړي. په ټیکساس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 15% ته رسیږي. د فلوریدا او ټیکساس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې وایروس له کبله د بستر شوي شمیر هم ډیر دی. چارواکي وایي ډیرې پیښې وروسته لاغه وسوي چې ایالتونو د خپلو اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي چې دوکانونه، رستورانتونه او نور کارونه او فعالیتونه بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې تر څنګه خلکو د ماسکونو د اغوستلو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات له پامه وغورځول. په نوي پیښو کې تر ډیره ځوانان په دې وایروس اخته شوي چې یا بستر شوي او یا مړه شوي دي. په امریکا کې نږدې 2,500,000 لکه کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې 1,500,000 ترې مړه شوي دي. خو روغتیا چارواکي وایي له دې کبله چې خلک د کووید 19 ناروغۍ علایم یا نښې نه لري او یا د دې ناروغۍ ازموینې نه دي کړې، ښایي رښتونی شمېرې تر اوسنۍ هغې لس برابر ډېرې وي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most
successful. لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن
یی حکومت دې واره
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
سپورت یې چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دا ساجر رډو په دې خبرونه کې وړاندې ساجر رډو تاسو سو یو شمیر را رسیدلې سمسون الولو خو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخ کړو زابل ته باور شو. د زابل یو شمیر کاروانګر وای د کرهنې او مالداری ریاست د دوی لپاره اسانتیا ویني د برابرې کړي. د زابل والی او دغه ولایت د کرهنې رئیس هم د کاروانګرو ستونزې منیا وای چې د زابلي کاروانګرو او بندوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې لري. چارواکی وای چې په دې کې د 100,000,000 افغانیو په ارزښت د تازه میوه د ساتلو لپاره د ویلوي سړی خونی جوړیدل هم شامل دي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د زابل کربنګر او بنوال وای د دې ولایت د کرنې ریاست دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوی نه دي برابر کړي او لزیات ستوند سره مخ دي. د دوی په خبره د میوه د ساتلو لپاره سړي خونی او د پلور لپاره بازار نه لري او د غراز د کرنیزو حاصلاتو د شوالي لپاره ورته اصلاحي به تخمونه هم نه دي ورکول سوي. د کربنګر له حکومت غواړي چې د دوی ستوند ته پام واړوي او د کرهنې او بنوالي په برخه کې دي لازمي اسانتیاوی ورته برابر کړي.
نو عبدل کریم مشته ګسر نه تو خمره کړ ورلو خنمانم ویل کړ بیرته سره لمه ورته ویل دا خمرستین خبر کې تر کړی مخکیم دالی کړی د ستاینو مان نسته وادر څنګه نو سوال دی ویل کول دی رمزاکو مشته ګسر نه درا کړی درې وار څلور وار زو رغلم ولکه تو خمره کړ سر کال دی اعلان د پر وار لم اعلان نه کړره ولدا وس ور کړی د داخل غوته لیکل سوی دی پر وش کال راته وس مرڅړی خونی در کومه زاد ته خونه جوړه یا بدرن کو یو نیم جریب زکمت هغه منو
زبانم نیاز محمد دی د بيداریا د کلی اوسیدونکو پیل په مزوک کې بزګری ده. تر اوسه خو وزارت مشته کوم پروګرام نه دیني ولې چې مثال اخونی کې دی یا یو تخم را کې یا یو انبار را کې د مزوک د پاره چې د غواخې د مزوک کې و پاشي د یا مثال غنم دی یا بل شی دی مثال لومای دی بانجان دی چې دا موږ وساتو او دواره کې چې موږ پر وښیندو چې ترڅو هغه د مشکلات سمور خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمد زئی هم د کرنې په برخه کې د ستونزو شتون نه ردوي، خو زیاتوي چې د زابلي کروندګرو او بڼوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پلي سي. ښاغلی احمد زئی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډېر ژر په زابل کې د شاوخوا 1 میلیون افغانۍ په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره یوه لویه سړه خونه جوړه کړي چې په دې سره به د زابلي بڼوالو د میوو د خرابېدو مخنیوی وسي.
د سړې خونې لپاره د ولایت زابل یو لوی سړه خونه چې سید سلیو نیم سل میلیون روپیو باندې جوړه سي، داسې یو سړه خونه به جوړه سي چې د موږ خلک وکړل چې د خپل تازه میوې په داخل دي کې تر ډېر وخت پورې وساتي او بیا د خلکو لپاره ارزښت کړي. موږ چې سړه خونه جوړه کړه د دوی د اقبالاتو د دوی د دغه محافظې د میوو دپاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړو خونو په واسطه باندې وکړل چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډېر په دې باندې به انشاءالله ژمن واوسیږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدیږي د هغو د پیکن دپاره زه به د زراعت په حساب باندې د مالداري په حساب کې ډېر تلاش وکړو. موږ څنګه کولی شو یو منظم فارمونه ولرو؟ فارمونه د مالداری لپاره ډېر ضرورت دی. موږ باید د غواګانو فارمونه ولرو، د میګو لپاره ښه فارمونه ولرو.
بلخوا د زابل د کرنې ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم د دغه ولایت د باغلرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی دغو ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمش خونو د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لسټنه اصلاح سوو تخمونو ویش هم پیل سي او د منو د ساتلو لپاره به د 200 خونو د جوړېدو چارې هم پیل سي.
سقال د کرنې ریاست د 200 شاوخوا کې کشمش خانې د انګورو لپاره جوړي چې د سره به د انګورو د ممیزو کمیت او کیفیت ښه شي او هم به داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه موږ دوه دانې د مڼو لپاره سرخانې لرو چې هغه عملاً د هغې په راتلونکو څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې د سره به زموږ د بزګرانو مڼې چې دي هغه به ذخیره شي او په راتلونکي کې به داسې تاوان سره مخ نه یو بازار ته په پخه کیفیت او خوب قیمت سره وړاندې شي.
د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس دغه راز زیاتوي دوی د مالدارۍ په برخه کې زرو کورنیو ته د دې زر چرګانو د ورکړې پروسه هم پیل کړې چې په دې سره به له یوې خوا د زابل مالداري وده وکړي او له بل لوري به په دغه ولایت کې د مالدارانو اقتصادي وضعیت هم یو څه ښه شي. زابل یو کرنیز ولایت دی چې زیات اوسیدونکي په بزګرۍ بڼوالۍ او مالداري بوخت دي، خو خلک لا هم شکایت کوي چې حکومت په دې ولایت کې دې برخو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري د حقیقت سره پروګرام وړاندې په خبرونه کې لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د تجارت په اړه باندې اوریدل شي او په دې خبرونه کې هم دراس په لغمان کې لوی ډاکټر سره شخیدلې او له ډاکټر یوسف منګل سره د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې په برخه کې خپلې تجربې غواړي سره نورو ډاکټرانو سره شریک کړي. خو اوس په سیمه سره ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حافظ رحمت الله پردیس له هلمند پراستولې سمس کې لیکي سولې ته درسي ډالر زموش په یو والي کده. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي د کورونا وایروس په برخه کې باید دائم روغتیا د وزارت سپارښتنې خلک په نظر کې ونیسي. خان محمد اسلام یار لنادلی ولسوالی څخه لیکلی دی یوازې روسیا نه ده، ایران او پاکستان هم له طالبانو سره مرستې کوي. وسیولا عبدالرحیم زید د لغمان له قرغیو ولسوالی څخه لیکي په لغمان کې به داسې کورنۍ نه وي چې کورونا وایروس نه وي ورسېدلی. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي عام ولست طالبانو په بریدونو کې وشل کیږي، طالبان په زور په خلکو ډوډۍ خوري. اتل له زابل لیکي طالبان د سولې نیت نه لري، صرف د سولې په نوم د امتیازاتو د اخیستو په لټه کې دي. مهاجر تکل د روزګان له چارچینو ولسوالۍ څخه لیکلي دي طالبان د اور بند وکړي او حکومت یې د طالبانو بندیان آزاد کړي. خپلواک صاپۍ د لغمان نه علیشنګ لیکي علیشنګ ته غځېدلی سړک د بارانونو سیلابونو او د طالبانو د ماینونو له امله زیات تخریب شوی، دولت پاملرنه ورته وکړي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د امتیازاتو د اخیستو په نیت کې دي او د خپلو امتیازاتو لپاره خپل نظریه په زور په خلکو تپي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دی کچیرته ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي دوی د وی میاشتې د جګړې توان نه لري. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دی طالبان چې دا خبره کوي چې دوی بندیان نه دي آزاد شوي دوی د حکومت بندیان آزاد کړي موږ به هم له دوی سره ودری شو چې په حکومت فشار راولو چې د طالبانو زندانیان خوشی کړي. عصمت الله افغان یار له هلمند لیکي پاکستان او هندوستان هر وخت په افغانستان کې جګړه کوي او د هغه سمسم نه لوستل کیږي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم سمسونه راستولې دي خو وخت اجازه نه راکوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان ولسمشری مانی وای د طالبانو له خوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هوډ نه لیدل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په کابل کې د نن سهار چاودنې قربانیان د دوی دوه کارکونکي وو د غبرید پراخ خبرګونونه پارولي. د امریکا استخباراتي سرچینې وای تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په ځواب کې د انعام وړاندیز کړی. د پکتیا چارواکي وای طالبانو تیر شپه د مرزکی ولسوالۍ پر پوستو ډلهیز بریدونه کړی دي او پاکستان کې د تیلو بیا په بیساري ډول لوړ شوې دي. راپور پر بنسټ چینن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بایو کې د پام وړ لوړوالی راغلی.
لغمان لاغو ولایتونو څخه د کورونا وایروس په کې ډیر خپور شوې دي. په میټرلاین په می ل ډاکټر یوسف منګل څخه د پښتنه وکړه چې دی له کورونا سره په دغه حالت کې څنګه مبارزه کوي؟
په بل په دغه د خپل شوبو سره قابل رسیدو موجود دي. موږ په دغه یو سیمي پروټیکشن د وې ځان یو د صلات نیبا نیما ځان محفوظ ساتي. طبعا چې موږ مشکلات پر مخ مخ شو چې موږ مسلک دی په دغه وخت کې موږ چې په کومو کې دی نو یاد ساهر او تاسو نو زه فکر کوم دا به د ډاکټر په صفت کې هیڅ څه مناسب نه وي. بس یو جهاد به شروع کړم نو دغه وبا په وړاندې
دغه پرابلم. بل ډاکټر صاحب منګل تاسو د خپل کلینیک د کتنځي د هم هر ورځ تعقیموي میکروب ضد مواد پکې شندې څو ځلې فرزند د ورځې څو ځلې
تلیخ دې په بعد چې موږ ټول یو د کوم مریضان راځي هغه موږ خلاص کوو وی ګورو مریضان د توقف کوو هغه چې د ناس د ځای راځي نو تاسو
د یو ناروغ تب چې تاسو ګوري نو د تب له خاطر خو په نور نړۍ کې یو علي به چې د سلری تندې ته ونیسي په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې شته څنګه دغه وسایل تاسو لري؟
نه متاسفه دا په دې ټول کې موږ نه وجود لري ولې څنګه یو برخه د قربانۍ هم دا چې موږ مریض قابل ګورې بس راستل د 10 وسایل چې لري په هغه متر باندې ګورو بیا په دې نه هغه دې ته کوي او نو هر مریض ته موږ کوشش کوو چې تبدار مریض دغه نه معلومي دي چې کلینیک موږ ته وایي چې هغه چې نه نو دی هغه کاپن لري او هغه سالنده لري او هغه
لیکن ډاکټر صاحب منګل فکر نه کوي چې تاسو ته خو بهتره معلومه ده کورونا خو ډیر وخت د سیوی چې علائم ظاهر نه معلومی شي یعنی فرضاً یو څوک به کورونا وي او ظاهراً به روغ جوړ وي نو دغه یو ډیر خطر په ځان نه مني
کاملاً شي ورته کاملاً او دغه وخت چې زمونږ ډیر ډاکټر صاحب هغه هیلث کیریر مریضان چې کوم دي څنګه کلینیک نه لري ولې اکثره علاقه ماشومان
ډاکټر صاحب منګل فکر نه کوي چې په مهترلام کې دا کوم ډاکټران چې شته تاسو او یا نور ډاکټران په شریکه باندې دغه رقم یو ځای جوړ کړي یو کتن ځای جوړ کړي او هلته بیا په منظم ډول باندې د ورځې یو ډاکټر ورشي او یو سات وروسته بل ډاکټر ورشي او بیا بل او د دې تعقیم هم تاسو ته اسانه وي د دې ځای د پاکېدلو کارونه به هم اسانه وي او ممکن په دې شکل باندې بیا مؤسسې او یا حکومت هم له تاسو سره مرسته وکړي او ځینې وسایل تاسو ته در وسپاري.
متاسفانه چې تر اوسه پورې د بیاونه باندې چې موږ شفقانه لرو ولې د مریضانو په اصطلاح تعداد دومره زیات وي چې دې ته بیا بل هغه په هواي په کار وکړم چې خلک وګمارو بیا دې پر یو وخت په عوام واسي تر میاشتې پورې هغه په هواي چې تاسو ته بل ویل ته ورسي یو ځل د نسو نشته د زمونږ کار په وړاندې وخت هم سره سپین نشته ټول خبرې موږ اورګنایز کولای نه شو مشکل دی
ډاکټر صاحب ډیره مننه
خوشاله اوسئ
سلامات
په اخره کې چې برخه محترم یو د خپل تجربه یا اکسپیرینس سره شریک کوم
بله مهرباني
ځینې دواګانې مې په کلینیک کې مریضانو ته او ډېر ښه ریسپانس مې په دې باندې ترلاسه کړ او زما په وړاندې هغه ومنده چې دا څنګه زما غوړي نو دا د